د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. لسو څخه تر یو لسو په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په تازه حالاتو به مو خبرو مطبوعاتي کتنې هم اشته دی او په اخره کې تاسو دوه اونیزی خبرونه هم اوریدل شئ. نو هیله ده چې تاسو را سره تر پایه پورې اوسئ او دا هر څه را سره واورئ. لومړی خبرونه د خبرونو سرټکی. د نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو د ورکړې پریکړه شوې ده. پاکستان په افغانستان کې د لنډمهاله ډزبندۍ ملاتړ کړی دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان سره د اړیکو ښه کېدو لپاره په محتاط ډول هیله مند دی. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انور ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې. دې کار سره به راو انور په ځان له کوټه کې ساتل کیږي او اخبار او ځینو نورو شیانو ته به لاسرسی ولري چې عام بندیان ورته نه لري. د نقیب مسعود وکیل شریف کاکړ د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته دی خو دوی به دا پریکړه چیلنجوي. نقیب مسعود د دې کال په جنورۍ میاشت کې د راو انور په مشرۍ پولیسو لخوا وژل شوی و. پر هغه تور پورې شو چې د وسلوالو سره یې اړیکې درلودې خو وروسته د سند حکومتي څېړنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه دی. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن اسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته د جون په نهمه ویل چې د حکومت لومړیتوب به شفافې ټاکنې کول وي. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامه لپاره پر چا نه سلا کېدل د دې سبب شوي چې د انتخاباتو کمیشن د دې دندې لپاره حسن اسکری غوره کړي. مسلم لیگ نون یې په ګمارنه خوشاله نه دی او نیوکې پی کړې دي خو حسن عسکری وایي دی به د ټاکنو په محل د ټولو ګوندونو په اړه یو شان رویه ولري. دی وایي دا دنده د لنډ وخت لپاره د بنیادي لومړیتوب مو د ښو شفافو ټاکنو کېدل دي تر څو چې د مسلم لیگ نون خبره ده نو د هغوی اعتماد به هله بحال شي چې زما کار وګوري. زه به داسې کارونه وکړم چې زما په خیال د هغوی شکونه به لرې کړي. په پاکستان کې پارلماني ټاکنې د جولای په 15مه کېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روسیو هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 10مه په یو اړخیز ډول طالبان سره د روژې له 8مې د اختر تر 15مې پورې اوربند اعلان کړ. طالبانو تیر ورځ په یوه خبر پاڼه کې د مثبت ځواب په ورکولو سره د اختر لومړۍ او درې ورځو کې جنگ بندي اعلان کړه. د افغانستان د امنیت شورا وایي قادر شاه وایي هیله لري چې دا اوربند د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي.
متبن دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره. د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځېږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډېره زیاته ده.
په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدو روانو جګړو تر پیلېدو راهیسې دا لومړی ځل ده چې افغان حکومت او طالبان پر یو بل د حملو نه کولو ژمنې اعلانوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په چین کې د شانګهای په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د ترګري ضد مبارزې په سمه توګه پر مخ بیولو لپاره د پاکستان روسي او ژمنو ته محتاطانه خوشبینه ده. هغه زیاته کړه چې د اسلام آباد او کابل د اقتصادي اړیکو زیاتولو او امن لپاره د کاري کمیټو په جوړولو سلا شوي چې دوی یې د سولې لپاره هیله من کړي دي. ولسمشر غنی د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتل چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د اختر د ورځو لنډمهاله اوربند ملاتړ وکړي. چین، روس، پاکستان، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي او افغانستان یې له څلورو څارونکو هیوادونو څخه دی. په 2018 کال کې د دې سازمان غړي شوي هند او پاکستان په لومړي ځل د دایمي غړو په حیث په دې غونډه کې برخه درلوده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی د نړۍ ستر و اقتصاد لرونکي هیوادونه یا G7 ستایلي چې د تعلیم او میرمنو ښه ژوند لپاره یې د 3 بلین ډالرو د مرستې وعده کړې. ملالی د جون په نهمو ویل د ژوند جنکو د هلی پیدا کوي چې خپل راتلونکي روښانه کی. د جی 7 هیوادونو دغه واده پرون د کینیډا په کیوبک ښار کې د غونډې په مهال وکړه. ملالا په 2012 کال کې په سواد کې طالبانو په سر ویشتلې وه. هغه تر درملنې وروسته اوس په برطانیه کې اوسیږي او په نړۍ کې د تعلیم او جنکو د حقونو لپاره کار کوي. له همدې کبله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون به د جون په 12 د خپل منځي ملاقات مخکې په جلا جلا ډول د سنگاپور د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د شمالي کوریا د غیر اټمي کولو په اړه د ټرمپ او اون تاریخي ملاقات په سنگاپور کې کیږي. نن د جون په 12 له پینګیونګ څخه د کیم جونګ اون الوتکه وتلې ده. ویل کیږي چې هغه سنگاپور ته روان شوی خو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې نن ډونالد ټرمپ په کینیډا کې د جی 7 یا اوس سر اقتصاد لرونکي هیوادونو له غونډې سنگاپور ته خوځېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون په 9 وویل چې دی به د روس له ولسمشر سره د ایران له اټمي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې وکړي. روحانی به نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د امریکا ولسمشر 13 میاشت د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټمي تړونه له دې کبله د وتلو اعلان وکړ چې په وینا یې په تړون کې ډېرې غلطیانې موجودې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې غړي کې بده نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. ترګری زد عدالت د نقیب مسعود په وژنې تورن راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو پریکړه کړې ده. پاکستان په افغانستان کې د حکومت او طالبان ترمن د اعلان شوی څو رزنی اوربند ملاتړ کړی دی. آیا پاکستان کولی شي د دواړو ترمن د خبرو لپاره موقع برابر کړي؟
خبرې شوي دي، خلک ملاقاتونه هم تقریبا ارینج شوي دي. نو ډېر یقین سره سره ډېر کمپلیکس شو دی.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې موقتی ډزبندۍ هم افغانان خوشاله کړي دي.
په دې باندې خوښ چې ولسمشر غني دغه کومربند طالبان سره اعلان کړی دی. دا باید جاري وساتل شي ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه ورځ په جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بلل کېږي.
د دې تر څنګ ورورولي اونیزه خبرونه هم اورېده شي. موږ سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ډمبی رپورټ ته بور شو. پرون په کراچۍ کې د ترګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وژنه تورن پولیس افسر راو انور لخوا هغه ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور شو. د نقیب مسعود د وژنې په ټول هیواد کې پښتانه راپارولي او په نتیجه کې پښتون تحفظ مومنټ یا پښتون ژغورنې غورځنګ مخې ته راغلی دی. راوان ورته د جیل بی کلاس ورکولو په اړه د نقیب مسعود وکیل څه وایي او بی کلاس وی څه شي په دې اړه د شاهین بنیري رپورټ.
د خالی پورس په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وژنه تورن پولیس افسر راو انور لخوا هغه ته د بی کلاس جیل سهولتونو ورکولو درخواست ومنل شو. دې اورېدنې ته راو انور هم حاضر کړل شوی و. یاد عدالت په دغه موقع وویل چې خپله فیصله به د سن های کورټ له فیصلې وروسته اوري او بله اورېدنه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کوي. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انور لپاره په جیل کې د بی کلاس منظورولو په اړه تیر ماښام مشال لیډو ته وویل که څه هم دوی به مخالفت کوي خو په قانون کې دا سہولت شته.
اپروچ لري هغه ته دا ورکول کش او یا دارنګ پیشې په معنا باندې لکه پروفیسر او ډاکټر یو بل داسې د وخت رسېدلې او ډېری لري.
دا چې په جیل کې بی کلاس څه معنا لري، یعنی د عام قیدی او بی کلاس د یو قیدی ترمنځ څه فرق وي، د دې پوښتنې په ځواب کې شریف کاکړ وایي. د وزیرستان د ځوان نقیب مسعود مړی د 13 جنوري په 14 نیټه په کراچۍ کې موندل شوی و. دغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر روانور ادعا کړې وه چې نقیب مسعود او دغه نور ترهګر ملګري په پولیس مقابله کې وژل شوي دي، خو وروستو د پولیسو د پلټنو نه ثابته شوه چې نقیب مسعود ترهګر نه و او بې ګناه وژل شوی و. د یوې عدالتي فیصلې تر مخه د روانور لپاره خپل کور یو وړوکی زندان یا سب جیل ګرځول شوی دی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 19 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیده خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نه شو بده کې تاسو ورورولي او د سولې پر لور خبرونه په همدې غړي کې اوریدل شین یو تقریبا 30 منټه وروسته تاسو ته مونږ د خبرونه وړاندې کوو، نو هیله ده چې تاسو را سره واوري او د نور خبرونه به تاسو د مشال ریډیو څخه د نن ورځې په اوګدو کې اوریدل شي. وس یو رپورٹ ورزو او دا رپورٹ د افغانستان په اړه دی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې خبر شوی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د روژې د میاشتې له 8 څخه د اختر تر 15 پورې افغان حکومت یو افغان ځواکونه به په طالبانو باندې بریدونه نه کوي او د ویلو چې دوی د خپل اړخه یو اوربند یا ډزبندی اعلانې. په همدې حال کې طالبانو پرون یو خبر پاڼه خبر کړل او په هغه خبر پاڼه کې دوی هم د اختر د لومړۍ او درې ورځو کې د بریدونو نه کولو وعده وکړه او ویل چې دوی هم جنگ بندی کوي. په دې اړه د فرشتې جلزی رپورټر.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړې په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. شغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برتانیې، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلي، هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبیندي.
مطلب دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره، د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډیره زیاته ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په ومنیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 8 نیټې څخه به د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند وي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او ویل چې وسلوال به په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تاروزي حملې نه کوي. د افغانستان د حکومت لوري د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي د دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمیر بهرنیو حکومتونو لوري هم د دې پرمختګ هرکلی وشو. خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره لدی چې د حکومت او طالبانو له لوري دا موقت اوربند هرکلی کوي، پر دواړو خواوو غږ کوي چې له دې موقع دي کار واخلي او د اوربند د دایمي کولو لپاره د مذاکرې پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه خواوې باید تروریستي او رنګارو ډلو ته د دې پرمختګ د تخریب اجازه ورنکړي.
په دغه اوربان کې وسم د سکشنې ستونزې ستاده بیلګه کډول په دغه اوربان کې واځي طالبان دي، د اوربان کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. همدارس طالبانو ته هغه هم دا ویل چې دوی یوازې د افغان سرتیرو په وړاندې جګړه نه کوي، خو د امریکایانو په اړه د دوی بریز هغه مخکنی دی، دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بهرنیان سره لاس ګرېوان یې بیرته هماغه کیسه ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم وایي سره لدی چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی، خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقتی اوربند یا ډزبندۍ په اړه مو د فرشتي جلزه رپورت اوریده. پاکستان په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه لنډمهاله جنگ بندي سایلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی د ټولو سولیزو هڅو ملاتړ کوي. د ډزبندې اعلانولو په داسې حال کې هیلي راپورته کړې چې امریکایي چارواکو هم په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یې له پاکستان د مثبت کردار لوبولو غوښتنه کړې ده. په دې هکله کارپوهان څه نظر لري؟ دا به د منور شاه په رپورټ کې وورو.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د واړه اختر لپاره د افغان ځواکونو په وړاندې د درې ورځو اوربند اعلان کړی دی. د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو سره د روژې له اوویشتمې د اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یې له پاکستانه د مثبت کردار روبولو غوښتنه کړې ده. دا چې په دې لړ کې پاکستان څومره کردار ترسره کولی شي په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پوهان ډاکټر اعجاز خټک یې په اړه وایي.
پاکستان په دې کې رول چې نو دا وینا چې روسي نه هم غلط دی او دا وینا چې بس پاکستان نو فور سیسین کې پاکستان په وینا تو دا ازیره کول دی پاکستان رول نو پاکستان هو ډیفینیټلی په پکی رول ښکاری دا سره چې د پاکستان افغانستان امریکای مسله دا چې دا سل غل شروع شي دینه بل شروع شي دا پکې داس باندې یالو خبرو سره دا کوم کې نه شي او خبرې شي دي خلک ملاقاتونه هم تک به ارین شي دي نو ډیر یقین سره سره ایس شو لري کا ډیر کمپلیکس شي دي دومره سمپل نه چې پاکستان افغانستان سره طالبان کې نه سلام مسله ختم نه وره.
اجاز خټک زیاتوی ډزبندی کې د یوې غنټې هم وی هر کله یې پکار دی. بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو پوهان نصر الله ستانکزی وای د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت لپاره پکار ده چې کابل او اسلام آباد نږدې اړیکې او صادقانه همکاري ولري.
پاکستان د رول دلولې سي دوا خبرې به دوا سټپه یا دوا ګامونه واخلي. اول سټپه او ګام به دا وي چې اعتماد فضا رامنځته کړي، بل په اړه به عملی اقدامات وکړي. دوم اقدام هر شهید چې هر شپه افغانان چې هر مراکز چې افغانان و یا د بهرنی و ترورستان و پلاس کردی هر باید بند کن عملی اقدامات کن. زه فکر کنم چې افغانستان دولت هم دا پکار ده چې د تفاهمات و مخدب نکی
د زیارت په ورځ د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو یوې خبری غونډې ته ویلي چې امریکایي او نیټو ځواکونه به هم د افغان ولسمشر لخوا د ډزبندۍ د اعلان احترام کوي او تر هغې به په وسلوالو بریدونه نه کوي تر څو چې په دوی برید نه وي شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې موږ به کومه زمونه کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو د سولې پر لور خبرونه لګورسته ل مشال ریډیو څخه اوریدل شي وسم تاسو رپورت دراورو اي اف پي خبري اژانس لیکلي د پاکستان پوز ویلي دوی د پاکستانی نژاد برتانوي خبريالي او سياسي فعال ګل بخاري په تختولو کې هیڅ لاس نه لري او غواړي چې دغه پیخي پوره پلټنې وشي بل خو دغه د تختول کې دوسم د سیروس د هغه ملګرو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو په پوز امنیتي دارو نیوکې پیل کړي ګل بخاري دوه ورځې مخکې د لند وخت لپاره تختول شو او روسه بیرته را پرې خودل شو تر اوسه هغه دا نه دی ویلي چې چا بيولې و فرخنده اسد د اف پی خبري ایجنسی د دې رپورت غټه کې درته وایي
ګل بخاري د تیرې نهې په ورځ په لاهور کې نامعلومه وسله والو وتختول او څو ساعته وروسته د چهارشنبې په سهار خوشې شوه هغې به په خپلو لیکنو او ویناو کې زیاتره د پوز په سیاست کې په رول تنقید کولو د هغې د تختونې سمدستي وروسته په ټولنیزو رسنیو د هغې د خوشې کېدو لپاره یو مهم پیل شو هغه برطانوي شهري ده او د برطانیې های کمیشن د هغې په تختونې اندېښنه ښودلې ده اې پی لیکي د تیر ګل په ورځ د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې پر هغه خلکو سخت تنقید وکړه چې په پوز او امنیتي ادارو تنقیدونه کوي او دوی ته په ټولنیزو رسنیو د پوز خلاف د سویلو نه د ډډه کولو وویل خبری اجانس لیکي ګل بخاري په پاکستان کې د پښتنو د غوښتنو په اړه د پښتون اژغورنې د روان تحریک لکه ملاتړ همدا او اکثر یې په سوشل میډیا په خپلو لیکنو کې د دغه تحریک د غوښتنو ملاتړ کړی دی پی لیکي په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ کټګرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او د پوز په خپلو خبرو کې د هغو کسانو د ټویټر نمونه هم وښودل چې په پوز او نورو امنیتي ادارو سخت تنقیدونه کوي چې دغه په ټولنه کې داسې اندېښنې او پوښتنې هم راپورته کړي دي چې د پوز ویان په خپلو دغو خبرو کې د ځینو خبریالانو او سیاسي فعالانو ژوند په خطر کې اچولی دی خو د تېرې جمعې په ورځ میجر جنرال آصف غفور وویل د دغه خبرو مقصد یې دا نه و چې ګینې په خبریالانو عریضه وکړي
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
اوریدونکو په دغه اپ کې که تاسو آیفون لرئ دا غینه ډاونلوډ کولای شئ او که تاسو انډراید ټلیفون لرئ یا سامسونګ یا بل ټلیفون لرئ د هغې نه تاسو هم دغه اپ ډاونلوډ کولای شئ اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ زموږ ټولې خبرونه په دغه باندې شته په اډیو کې یا په غږ کې هم تاسو د خبرونه اوریدئ شئ په لیکلې بڼه باندې هم شته تاسو له هغه ځایه لوستلی هم شئ او همداراز ویډیوګانې هم پکې شته تاسو هغه هم کتلی شئ د ملګرو دوستانو سره هم له هغه ځایه شریکولی شئ په ډېر اسانه او ښه طریقه باندې او ډېر خوندور خسته ښکارېدونکی اپ دی نو هیله ده چې تاسو یې د سره ډاونلوډ کړئ اوس به یو بل مطبوعاتي کتنې ته ورشو ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د نگران حکومتونو د مقررېدو لپاره د شو آئینی بدلونونو په اړه د لیکوال احمد بلال محبوب لیکنه خپره کړې ده په لیکنه کې راغلي چې د 1993 په آئین کې د نگران حکومت د مقررولو سپیناوی نه ده شوی او دا وضاحت په 13 آئینی بدلون کې ښکاري شاهین بنورې مهم ټکي درته وایي
د 1993 په اساسي قانون کې د ولسمشر په ثواب دي د قامي سملې د ماتولو او نگران حکومت د مقررولو سپیناوی نه دي شوی
په دې کې دوه لارې ښودل شوې دي. یوه چې کله قامي اسمبلی د خپل واک موده پوره کړي او دویم چې کله وزیر اعظم ولسمشر لا مشوره ورکړي نو اسمبلی به ماتولی شي. همدغه وجه وه چې کله وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ولسمشر ته د قامي اسمبلی د ماتولو مشوره ورکړه نو د وزیر اعظم په توګه یې خپل کار له دوام ورکړ او د 1908 انتخابات یې وکړل. په کال 1915 کې جنرال ضیاء الحق پایین کې دا بدلون راوس چې کله ولسمشر اسمبلی ماته کی نو په خپل سوابدید با نگران کابینه ټاکي. کله چې جنرال ضیاء الحق په 1918 کې د محمد خان جنیجو حکومت برخاست کړ نو اړومبه نگران کابینه یې وټاکله خو د کابینې د مشرۍ لپاره وزیر اعظم مقرر نکړ. دویم نگران حکومت په کال 1990 کې د وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت د لری کولو نو وروسته وټاکل شو. په قانون کې داسې څه ذکر نه و چې نگران وزیر اعظم با غیر جانبدار وي نو د هغه وخت د اسلامي جمهوری اتحاد مشر غلام مصطفی جتووی وزیر اعظم وټاکل شو. دریم نگران حکومت ولسمشر غلام اسحاق خان هغه وخت وټاکه چې کله یې په کال 1993 کې د نواز شریف حکومت مات کړ. د مسلم لیگ نه باغی میر بلخشیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر کړل شو. دا نگران حکومت د لګي مودې لپاره و ځکه چې سپریم کورټ د اسمبلی ماتول غیر قانوني وګرځول او د نواز شریف حکومت بحال کړ. نواز شریف بیا اسمبلی مات کړه او پوړومبی ځل د ملک میراج خالد په شکل کې یو غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وټاکل شو. تر کال 2002 پورې د نگران حکومت مقررولو په قوانینو کې څه بدلون نه و شوی. د جنرال مشرف په واکمنۍ کې پکې یو بدلون راوستل شو. د دې بدلون تر مخه به نگران حکومت یوازې د ولسمشر په ثواب دید نه بلکې د قامي اسمبلی د تحلیل نو وروسته مقررول شي. د دې بدلون نو وروسته جنرال مشرف محمد میاسومرو او شوکت عزیز نگران وزیر اعظمان وټاکل. په اتلسم آئینی بدلون کې دا پریکړه هم وشوه چې نگران وزیر اعظم او د صوبو نگران وزرای اعلی او داغوی د کورنۍ غړي به په انتخاباتو کې برخه ناخلي. اووم نگران حکومت د میر هزار خان بجرانی په مشرۍ په کال 2013 کې مقرر کړل شو. په کال 2018 کې د یو بل بدلون تر مخه د نگران حکومت د کار سپیناوی وشو. نگران حکومت به هر څه د الیکشن کمیشن په مشوره کوي او د کمیشن د اجازه نه بغیر د یو حکومتي چارواکي تبادله هم نشي کولای.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او راځي چې اوس د فرهاد دریا په غو کې و سندرو.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس غری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د فرهاد دریا سندره مو ورې دا اوس د خبرونو د لنډیز وخت دې چې لسنی بجې دی راځي چې وایو په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ته ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر روانور ته په جیل کې د سہولتونو د ورکولو پریکړه کړې ده. کر سره به روانور په ځان له کوټه کې ساتل کیږي او اخبار او ځینو نورو هغو شیانو ته به لاسرسی ولري چې عام بندیان یې نه لري. د پنجاب نگران وزیر الله حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته د جون په نهمو ویل د حکومت لومړیتوبې شفافې ټاکنې کول دي. دا په نامه باندې د مسلم لیگ نون حکومت او اپوزیشن نو سره شوی او د انتخاباتو کمیشن لخوا غوره شوی دی. مسلم لیگ نون په ګمارنه خوشاله نه دی او نوکی پکې خو حسن عسکری پرون خبرلان ته ویل د ټاکنو په محل د ټولو ګوندونو په اړه یو شان رویه به ولري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لنډمهاله اوربند ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د جون په نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روسیو هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په چین کې د شانګهای په نړیوال کانفرنس کې ویل د ترهګرۍ ضد مبارزې په سمه توګه پر مخ بیولو لپاره د پاکستان وروستیو ژمنو ته په محتاط ډول خوشبینه دي. هغه زیاته کړه چې د اسلام آباد او کابل د اقتصادي اړیکو زیاتولو او امن لپاره د کاري کمیټو په جوړولو سلا شوې چې دوی د سولې لپاره هیله من کړې دي. نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی د نړۍ ستر و اقتصاد لرونکي هیوادونه یا G7 ستایلی چې د تعلیم او میرمنو ښه ژوند لپاره د 3 بلیون ډالرو د مرستې وعده وکړه. هغې پرون دا خبرې وکړه ویل چې دا ژمنه جنکو ته هیلې پیدا کوي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د جون په 12مه د خپل منځي ملاقات مخکې په جلا جلا ډول د سنگاپور د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. دوی دواړه نن سنگاپور ته روان شول. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریز موږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. د وادي سره سم تاسو اوس ورورولي خبرونه درو ورو چې بوروال کړي جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فرانس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. په دې اړه بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند یا امتیازي سلوک سوی دی او کنه. هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره خپل وطن ته او خپل ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. فرانس د مځکې له لحاظه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی هیواد دی او د نړۍ یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې زیات سیلانیان لري. فرانس د اروپا په لویدیځ کې پروت هیواد دی چې له شپږو هیوادونو سره مځکنۍ پولې لري. په دې هیوادونو کې سپین، اټلی، جرمني، لوکزمبرګ، سویټزرلینډ او بلجیم شامل دي. دا هیواد هم داسې له نارث اټلانټیک او بالټیک سمندرګي سره ساحل لري. فرانس د آبادی له پلوه هم د اروپا یو لوی هیوادونو ګڼل کیږي او په نړۍ کې د زیات آبادی لرونکو هیوادونو په لړ کې پر 2 نمبر دی. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکو ادارې ورلد میټرز د معلوماتو لمخې فرانس دا وخت څه باندې 15 میلیونه وګړي لري. په نړۍ کې پر مذهبي چارو د نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر له معلوماتو سره سم په فرانس کې زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 3% کیږي. په فرانس کې د هغو خلکو شمیر 28% دی چې پر مذهب باور نه لري. خو د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز په وینا فرانس هغه هیواد دی چې د نورو اروپایي هیوادونو پرتله پکې مسلمانان زیات دي، د کوم شمیر چې د هیواد ټولي مجموعي آبادی 0.5% جوړوي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، يهودان، بودايان او داسې نور هم میشته. په فرانس کې پامیشتو مسلمانانو کې د پښتنو شمیر هم خورا زیات دی چې ځینې پکې له لسیزو راهیسې هلته میشت دي او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. محسن خان خروټی له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په فرانس کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی وایي هلته د هر مذهب خلکو ته ازادي ده چې خپلې عقیدې وپالي.
هر څوک حق لري چې د خپل مذهب فیصله پیروي په ډیر آزادانه شکل باندې وکړي. عین شکل مسلمانان هم من جمله موږ افغانان هم د نورو مذاهب پیروانو په شکل باندې په ډیر آزادانه او په ډیر پراخ کچه باندې خپل عبادت کوو، د خپل مونځ او داس چې هر څوک غواړي فیصله په هغه صحیح شکل باندې وکړي، هیڅ کوم ممانعت نشته ده او هر سړی کولی شي چې په آزادانه شکل باندې د خپل مذهب عقاید ترسره کړي.
محسن خان خروټی وای په ځانګړي توګه پلازمینه پیرس کې جمعتونه او اسلامي مرکزونه خورا زیات دي.
نو یو څوک کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره په جی پی ایس کې چې په هر نقطه د پاریس کې فقط مسجد ولیکي یا موسکی په فرانسې کې چوتا یا ماسک په انګریزي کې ولیکي، نو هغه نږدې ترینه مسجدونه تاته په هغه نقشه کې په اسلام مقصد ښیي چې هر یو اکثر هغه ډیر شلري وي امکان لري 2-3 کیلومتر د نلري اوسیږي او د پاریس په هر نقطه کې مسجدونه شدي. هر سړی کولای شي چې په ډیر آزادانه شکل باندې مسجد ته لاړ شي او خپل مونځ ادا شي.
دی وايي هلته په تیر کړي وخت کې نه چاته اوس مذهب ته سپکاوی کړی دی او نه هم ورسره امتیازي سلوک شوی دی.
دغه یو شی مونږ تر اوسه پورې په دغه تنو کالو کې مونږ نه دی لیدلی چې په اصطلاح د زمونږ د مذهب د سپکاوی باعث ګرځېدلی یا په اصطلاح زمونږ ممانعت چا کړی چې تاسو په مسجد ته نه ځئ یا به تاسو دغه مذهبي عقیده نه په هغه کوئ نه تعقیبوئ.
فرانس هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې داسې ناوړه پیښې شوې دي چې پړی بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. محسن خان خروټی وایي دا سی پی شالته د میشتو مسلمانانو پر ژوند په مجموعي توګه هیڅ اغیز نه کوي.
ناوړه پیښې ترستی بریدونه چې کیږي نو امکان لري یو څه د دوی په نسبت باندې زمونږ دغه د اسلام او د مسلمانانو حقیقي څېره یو څه خدشدار شي، اما هرگز داسې نه دي شوي چې بریدونو په پایله کې دوی داسې یو غبرګون زمونږ په وړاندې ښودلی چې هغه باعث د زمونږ د آزار وضعیت شوی.
مصطفی میاخیل وایي له تیرو څه باندې 10 کالو په فرانس کې میشت دی او ښه په آزاده توګه خپل عقیده پالي او هیڅ مشکل ورته نشته.
الحمدلله د جمعې مانځه ورځ چې راشم ډېر خستم پر امن باندې زو جماعت ته زو مونځ کوو، سیکورټي راته راځي، خپله پولیس راځي مونږ ته ودرېږي، سپیشل بسونه راته راځي ځکه چې په کم ټیم مونږ فارغېږو د جماعت نه نو ډېر زیات خلک بسونه راشي یو بل پسې. او پاتې شو د اختر ورځ چې د اختر مبارک ورځ کې مونږ ته غټ خال را کې ډېر یو خسته زیره کوي مونږ هلته زو د جماعت جمع دپاره مونږ کمې مسالې کم تقریر چلته کوي امام صاحب خاصه پجار باندې کوم مشکل نشته دی هلته هم خاصه سیکورټي او پولیس راته ولاړې.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم ورسره ځایي فرانسوي خلکو د مذهب پر اساس توپیري چلند کړی او کنه، نو هغه وویل
ما سره خو نه دي شوي او زما یادم نه شي چې په فرانس کې په دغه 10 کال زما وشو په دې 10 کالو کې تر اوسه پورې مونږ داسې کومه واقع نه ده لیدلي چې د مذهب په حواله باندې دلته یا کوم دولت ته نگاهنه کم کار شوي یا د ولس ته نگاهنه داسې پابندي ده چې هیڅوک ته چا ته دا حق نه ورکوي، هیڅوک دا حق نه لري چې د بل په مذهب په باره باندې خبرې وکړي. که چیرې دا چام دا کار وکړل هغه دایمي زندان ته به زیانه سزا به ورته ورکړي.
مصطفی میاخیل هلته په تیر کړي وخت کې یو خوږه خاطره داسې بیانوي.
په 2015 کال کې مونږ دلته فرانس کې په فرانس کې یو خار دی د پاغل شتو په نوم باندې دیږي، نو هغه ته مونږ وو اټکلي کې حسابونه مونږ څه 350 نفر وو ټول مسلمانانو او دغه 350 کسان ته هر ورځ په دې فرانسویانو مونږ ته ډوډۍ راوړل، حلال رزق پرې راته راوړلو او داسې رزق پرې راته راوړلو چې هغه به لیکل به مونږ ته خپدل وی چې دا وګوري ګوري پاکټ کې به غوښه بنده وه پخکړې به نه وه لیکلې به حلال او پیز منگ تب مکمل ایون میاش دی خلق از منگ دس خدمت کرده دی چیز ما پا جون کی بدا یه را نشی ده دن ده جامو ده هر سنواره پیاز منگ ده اختر پا ورز بانی ده طول را غلی و چا یو شه ده دو خپل آقا کم خوراکی سامان چی ده خواگا چی منگ مطایان و یو شه برشی ده هر یو کس منگ ده شن را ورو
عظیم وقار لتیرو شاوخوا دو کالو پا فرانس کی ژوند کوي او وای د کارونو لکبل کڅوک جمعتون تنسیت لای هغه به خبره ده غنی نور هیڅ مشکل ورته نست
بیا اختر هم پدا سره واخل چې سر منځ ته لاړ سوال ته دمو ټول افغانان تقریبا دلته دوه درې زره نفوس دی افغانانو فروت ده په دې موږ د ښار کې سازګور کې بیا دلته مونږ کو منځ نه وروسته یو بل ته مبارکي ورکو او مبارکي نه وروسته بیا یو سالون ده او د افغانانو هلته کم چې دمو ټول افغانان دي او پښتانه دي هغه راټولیږو هلته یو پروګرام نیسو او ډوډۍ موډۍ خورو هماغه رواجونه دي او هماغه څنګه چې هلته مو سره کوم عبادتونه کول او سره کوم جمعتونه وو او سره کوم هغه خپل اسلامي اغم پر مخ بول دلته ما هغه څه هیڅ کوم مشکل موږ ته نشته
له عظیم وقار څخه مې پوښتنه وکړه چې د ځایي خلکو چلند ورسره څنګه دی آیا د مذهب پر اساس ورسره توپیری چلند کوي او کنه نو دا هغه ځواب داسې وو
نه نه هیڅ چلند نه هیڅ چلند نه په اروپا کې د دلته د هر مذهب ته او انسانیت ته احترام ده هیڅ کوم مشکل او داسې مشکل سره زه نه یم مخامخ شوی
نوموړي په فرانس کې د تیر کړي وخت یو په زړه پورې کیسه داسې وکړه
چې زه څه وخت د اختر مانځه ته لاړم نو په فرانسه کې نو څه وخت ما دا جومات وکړو ډېر یو غټ جومات و او باندې هغه په غټ آواز باندې لاسپیکرې هم لګولې وې نو په دې کې خپل د دې سازبور کوالی راغلی وو هغه کوم والی چې موږ ورته وایي دا والی راغلی وو دوی حتی موږ ته دومره احترام وکړ چې دوی هلته خبرې وکړې او د موږ دغه دین ته د موږ د قرآن ته ډېر زیات احترام وکړ نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په اول ځل باندې په اروپا کې په داسې غټ آواز باندې داسې تقریر ګورم او بیا فرانسیان راځي او د موږ په دې خوشحالۍ کې یا د موږ په دغه اسلامي کوم رواجونه دي په دې کې موږ سره شرکت کوي
شیرزاد محمد وای ل تیرو څ باندې دوه کالو په فرانس کې ژوند کوي او ش په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کوي
تر اوسه پورې موږ ته مشکلات نشته په دې خبره کې موږ خپل مونځ هر یو کې په مسجد کې بهر په پارک کې کولای شو هیڅ مشکل موږ ته نشته ده د جمعې مونځ جمعې هر یو کې جمعات ده اما سرک امر ته خوشی کړه سرک باندې منګل مونږ کو کل نکل کسان زیر شنو جمعات کو وړو کې نو منګه سرک باندې مونږ کول شو هیڅ مشکلات مقتدل تن استاد مونږ باغه کې د خپل مذهب مبارک
اجمل خان وای اوس یې په فرانس کې څلور کال پورې سوی دی او دا کې دی په پاللو کې ورته هیڅ ستونزه نسته دی وای هلته ټول خلک یو د بل مذهب ته احترام لري
دلته څوک چاپور کار نه لري چې په هر مذهب باندې په اسلام نه کو بیسایتی هر مذهب دي چې هغه خپل کار دی څوک څنګه ول نه کوي چې کی عمومي لکومه کې کړي درا سره منډه تر له والد دلته چې د هر مذهب چې د څوک ته هیڅ نشي کولای او بل الټا داغه چې هغه عزت یې کوي
محسن خان خروټی وای ځوانان باید د پښتني ټولنې مثبت لور ته د بیولو لپاره هدف ولري او د د پوینا هدف به له حوصله نسی ترلاسه کیدای
په متقابل عملو کې باید د زغم او حوصله مخصوصا کار واخیستل شي او زغم او حوصله داسې یو شی ده چې کولای شي چې د انسان په اصلاح هدف ته رسیدو په لار کې په اصلاح یو مثبت رول ولوبوي او کچیر د زغم او حوصله نه څوک کار وانخلي امکان لري چې هغه کوم هدف یا مقصد چې ټاکلی یغه ته ونرسي انسان نو د زغم او حوصله خو ښکاره خبره ده چې دا د انسان د زینتونو څخه یو زینت ده چې هر انسان باید ولري او د زغم او حوصله نه باید کار واخلي
مصطفی میاخیل وای ځینې عناصر پښتانه د خپل مخو لپاره استعمالوي او ځوانانو ته پکار دي چې تعلیم وکړي او د داسې خلکو مخه ونیسي
څه دا ټول ځوانان ته لارو بر ځوان ته زده وایم چې تاسو باید وخت دی وکړئ تعلیم وکړئ دا ډیر مهم شی دی کله چې تاسو تعلیم وکړئ تاسو په هر څه باندې پوهیږئ تعلیم چې ونه لري د دنیا هر رقم د هغه خلکو یعنی د دنیا کې داسې خلک شته داسې اشخاص شته دي چې تاسو په غره تل باندې بي هغه د مذهب په والا باندې یا هغه د نور شن په والا باندې تاسو نیگیټیو یعنی منفي شان چې هغه تاسو سره مخې ته کوي او مثبت شان نه پټي
عظیم وقار ویل پښتانه تعلیم نه لري نو ځکه یې ځینی خلک د خپل ګټو لپاره په اسانه تیرې سلایسي
نړۍ ته وګورو په نړۍ کې مونږ ډېر روسته پاتې یو، مونږ آینده نسل ډېر روسته پاتې ده. نو زه هیله کوم ټولو دوستانو نه، خصوصاً هغو سیمو کې چې امنیت خراب ده، نو کوشش وکړي چې خپل بچیان ښار ته راولېږي، په ښار کې چې تعلیم وکړي. یوازینی همدغه لار را پاتې ده چې تعلیم مونږ وکړو او خپل آینده ښایسته کړو. که تعلیم مونږ ونه کړو، زموږ آینده بیا هم تباه ده. نو تعلیم ډېر ضروری ده د انسان لپاره، د آینده نسل لپاره او زموږ د ټولنې لپاره.
شیرزاد محمد وویل دی چې د اروپا پرمختګ ته ګوري، نو د وطن خلکو ته به دا خواست وکړي چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره د تعلیم لاره غوره کړي.
ځوانانو ته موږ دا پیغام لرو چې خپل زده کړې دوام ورکړي، الله پاک دې هغوی ته توفیق ورکړي چې زده کړې پرمخ یوسي، خپل وطن ته خدمت وکړي.
اجمل خان وویل د ده په فکر په پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره دې ته کتل دي چې موږ له نړۍ سره څنګه سیالي کولای شو.
دلته چې موږ اوسېږو، موږ هغه شی زورۍ چې هغه موږ دلته ګورو چې هغه ښه روان دی، زغم لري، حوصله لري، دغه خلک یو سیستم یې روان دی، د ماشوم، د ځوان، د مشر، د هر یو داسې یو سیستم روان دی چې هغه حساب منگا زوری چې خپل خلکو ته ګورو چې موږ ولې دغه شی نشو کولی. نو موږ ته په کار دی چې دغه هر څه تعلیم ته مخه کړو، زغم حوصله ولرو، چې دغه خلکو سره موږ سیال شو.
د خبرونې ګډونوال وویل پښتانه باید د کام په هیڅ پر هغو خلکو نظر وساتي کوم چې په پښتنه ټولنه کې د نورو مذهبونو او فرقو له خلکو څخه په ولس کې کرکه پیدا کول غواړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
نن د سولې پر لور خبرونه کې طالبانو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اړخیزي جنگ بندۍ د نوښت او د طالبانو د غبرګون په اړه خبرې کوو. زه بشیر گواخم، هرکلی وکړم. اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبانو سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړې ده. هغه څو ورځې مخکې په یوه ویډیو پیغام کې وویل چې دا کار یې د هیواد د هغو 2000 دیني عالمانو په وړاندیز کړی چې څو ورځې مخکې یې د کابل ځانمرګو بریدونو پر ضد فتوا اعلان کړه.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو د دغه متفقه فتوا له اعلان وروسته نه یوازې دا چې د دغه فتوا د موادو او محتوا ملاتړ کوي، بلکې د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند لزمنی پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له ویستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خود داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
د سولې پر لور.
پا په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونو هم په همدغه ورځ یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د ولسمشر غنی دغه حکم په عملي کولو سره ډزبندۍ ته احترام وساتي او پر طالبانو به بریدونه نه کوي. افغان ولسمشر تر دې پخوا هم طالبانو ته په حکومت کې د شاملېدو وړاندیز کړی و او ویلي و چې که طالبان جنگ بس کړي نو به یې د یو سیاسي ګوند په توګه ومني او په حکومت کې به ورله برخه ورکړي. طالبانو د دغه وړاندیز په اړه څه واضح ځواب نه ورکړی. د سیاسي چارو پوهان د ولسمشر غنی لخوا طالبانو سره د جنگ بندۍ وړاندیز ته د یو مهم ګام په توګه ګوري. څېړونکی اباسین بریال وایي د افغان ولسمشر پخوانی وړاندیز او اوسنی د اوربن اعلان پر طالبانو فشار اچوي چې د سولې مخ په زیاتېدونکو غږونو ته مثبت ځواب ووایي.
ولسمشر غواړي چې طالب ته هیڅ ډول پلمه او بله رس پاتې نه شي. دوی ووایي چې یا د ښه نیت دا کار ونشو او دولت نه غوښتل یا په دې کې څه نه وو. د اوربن په مقابل کې به نو څوک څه پلمه او توجیه ولټولی شي؟ هغه هم بیا چې شروع اول ځل د اتو ورځو نه وشي او هغه مبارکې د اختر ورځې. دویمه مسله دا ده چې هو لکه چې دغه معلومات لیک شوي تر یو ځای پورې د طالبانو د ځینې احترام سره خبرې روانې دي او دې خبرو کې د موږ د معلومات په اساس تر دې باندې هم بحث شوی چې راځي د اول ټیپ د اوربان څخه واخلو. اما د دې دپاره طالبان په یو کامل ډول په خپلو خلکو باندې تسلط نه لري، ملامتي و دوی ته ځي، ځینې کسان به په خپل سره حملې وغه کوي، ځکه د دې کې داسې یوه واحده رهبري نشته. نو د دې د وجې نه دوی د هغه ته په اول قدم کې غاړه کېنښوده. اما افغان دولت وار په لومړی کو چې دا حسنیت هم ورته وښيي. مونږ دا کار هم کولی شو پرته له قاعده شرطه لکه څرنګه مو چې تاسو ته وړاندیز وکړو چې راشئ پرته له شرط شرایطو تاسو کولی شئ چې د سولې مذاکراتو پر سر کښېنو، مونږ تاسو سره سوله وکړو. د قانون کې بدلون او نور مسلې چې پکې شوې، نو زه فکر کوم نور طالب سره ډېر څه نه پاتې کېږي. دا یو موقع د دې لپاره استفاده وکړي دا که بیا حکومت په خپل باندې په مشخص ډول ولسمشر وکارولی شي، دا نور دوی ته هغه کوي، ځکه په عوامو کې د دې تنفر نه زیاتېږي. البته اوس هم شته نور به بېخي تنفر زیات شي، خو دا خو واضح ورته وایي د افغان دولت د تاریخ د افغانستان امنیتي ځواکونه یوه واحده قومانده لري. رئیس جمهور الله سر قومندان دی کله چې وایي چې اوربن مانا یې دا ده چې دی پخپله د دې توانایي لري چې ټولو ته امر وکړي او په یو امر ټول د تعرض د حالت نه لاس واخلي.
تاسو څه ښکاري چې د دې څه نتیجه به راوځي په لنډ مهال کې یا اوږد مهال کې؟
دغه په یو خدای دی چې دا نااعلان شوي ځینې اقدامات دي، د دې تر شا څه نورې خبرې هم روانې دي. اگر معمولا مذاکرات یا د مذاکراتو خواته د تګ دنه نو اعلان شوی قدمونه، چې البته د دین موږ سره ګرځو په ټوله کې طالبان او افغان دولت ترمنځ مطلق اړیکه قرته نه ده، په یو حد کې شته ده. دا په کومې رهبرۍ سره دغه سړی نشو ویلې؟ د دې دغه د وچنه زه فکر کوم چې د دې ډیره هڅه ده د افغان دولت چې هغه خبرې چې الته کیږي دلته لږ دوی دایمونه دوی نورم په اصطلاح نرم وخی دوی هر ډول امتیاز چانس او فرصت ورکوي طالبانو ته، خو چې د جزیرې نه لاس واخلي دا په خپله په طالبانو کې هم یو ذهنیت رامنځته کوي. ټول طالبان هم د جزیرې سره نور خوشحاله نه دي، ستړي شوي دي. طالبانو په دې ځمکه کې شته
سیموګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. طالبانو د جون په نهما د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د اختر په درې ورځو کې پر افغان ځواکونو حمله ونه کړي. د دوی په خبره دا اوربندې د افغان حکومت لخوا د اعلان شوي ډزبندې په جواب کې کړی دی. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری د طالبانو دا ګام سایلی دی. هغه له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اعلان کړي اوربند ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د حتی د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکې وسي. د هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال او هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال لډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا هم د طالبانو د ریسایل غوښتنې کړې چې د دایمي اوربندۍ لپاره باید مذاکرات پیل شي. د دې شورا وین سید احسان طاهری وایي دا موقتی اوربند د باور جوړونې لپاره لومړنی ګامونه دی او ښې نتیجې لرلی شي.
ایلمن یو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات ترڅو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معزز هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي او موږ هیله لرو چې تشویش انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید شي.
په افغانستان کې له خواوشه تلویختو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته روان تشدد په زرګونو خلک وژلي، مزوره او بې کوره کړي دي. د ترهګرۍ د خلکو سر او مال ته هم ډیر زیان رسولې، ځکه خو ډېری افغانان د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا طالبانو سره د اوربند نوښت ستایي او د دوام غوښتنه کوي.
نمې تمیم دی د ملت د مساکله او سولې اوسیدونکو يم. زه خوشم په دې باندې خوشی چې ولسمشر غنی د کوموربند طالبان سره اعلان کړی دی دا باید جاری وساتل شي، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه او ورځ په جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بدل کیږي. زموږ ولسونه نور له دې څخه ستړي دي، پریشان یو، د ستړي ژوند دی، نور نه غواړي دا ژوند وکړو، ژوند تیر کړو، ځکه دا زندګي زموږ لپاره سخته ده او ګرانه ده. هر ورځ مو دوستان، قربان، ملګري، اشنایان، سګان، ګاونډیان د مین یا نور جګړو د لارې د کبله وژل کیږي. دا جګړه چې روان ده دا پر افغانانو چې وسوي ته پسې ده. موږ دا جګړه نه غواړو، نور سوله غواړو. د کوم اوربند چې روان ده باید جاري وساتل شي او د سولې کوم بهیر چې کوم خبرې روان دي دا باید ګړندی وساتل شي، ځکه ځینې خلک دي حتی هغه د ماښام ډوډۍ نس برابرولي کوچني بچیان په جګړو کې لاس ورکړي. موږ نور په شمه د دې جنگ څخه ستړي یو، د جنگ نور نه غواړو، د ژوند مستری دی، د کوم ژوند غواړو چې سوله وکړو باید د بل سره اتحاد او اتفاق وکړو.
نوم محمد فهیم هلال دی، د مرجع ولسوالۍ سیدون کې پلان لاغله مشکرګات مرجع کې داسې کوم جنگونه و چې وسوله داغه د مرجع کې د جنگو د زیانو د عملیات د دغه سرالو د زیانو سرالو دلته چې ډیر خلک را مهاجر سوله، ډیر نخفالی پر خلکو تیر سوله، نو په دا خاطر ډیر خلک رااله تقریبا تر سم نیمه ډیر د مرجع اوسیدونکي راغلي دي لشکرګاته، نو په دې کې موږ هم رالو اوس دای دلې ژوند کوو. او دغه زموږ یوازې زنه ټوله دغه غواړي ټوله د مرجع اوسیدونکي او ټوله د هلمند ولایت اوسیدونکي دا کوم خبره چې د اوربند سوي ده غواړي د اوربند تایمي سي او ټینګ سي چې ټوله ارض د ډیر خلک د خپل د ځایو سره غلي دي چې برته ولاړ ساله توزه خپل غواړم چې زموږ د مرجع ولسوالۍ امنیت ټینګ سي، موږ برته له خپل ښه ژوند لکه څنګه چې په خاص ژوند کوو یا غس ښه ژوند وکړو.
دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیقي چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.